اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په مالی لګښت راغول کیږي چې کټاره به یې د اوسپنو وي. یاد ده وی چې څه موده مخکې خوست ولایت ته د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسلکي هیئت سفر کړی و څو د ټولو تاریخي ابیدو او تاریخي کلاو راپور جوړ او مرکز ته یې راوړي. تمه ده چې په راتلونکي کې به د دغه ولایت پر نورو تاریخي ځایونو هم کار وشي.
لیکوال او کره کتونکي ډاکټر محب الله ازغم په دې وروستو کې د غوباړی ناول پښتو ژباړه چاپ کړه. غوباړی ناول د ایرلندي لیکوال اتل لیلیان وینچ ناول دی چې له نن څخه 160 کاله لمخه چاپ شوی دی. ښاغلی ازغم وایي غوباړی مې 160 کاله مخکې لوستی و. پیښو د بیان انداز، کرکټر کښنی او نورو ډیرو کمالونو یې ژباړې ته واڅولم. د دې ترڅنګ غوباړی ناول د دنیا له مشهورو ناولونو څخه دی چې مختلفو ژبو ته ژباړل شوی. نو ما هم وغوښتل چې خپلې ژبې ته یې راوژباړم او په خوند کې نور هم راسره شریک کړم. له ښاغلي زغم سره مې په همدې ارتباط مرکه کړې ده، پام ورته را اړوم. ډاکټر صاحب ستړی مسې.
مننه، تاسې ستړي مشئ، خیر سي.
د ناول مبارکي هم درته وایم. نوم یې داسې عجیب نوم ده، غوباړی. فکر کوم چې دم په دې وروستو کې ژباړلی، په دې وروستو څو میاشتو کې ګڼ نور ناولونه هم ژباړل شوي دي. مخکې تر دې چې په غوباړی خبرې راته وکړې، ځینې ناولونه چې ژباړل شوي دي څنګه دي تاسو په خیال باندې؟
په دغو ژباړل شویو ناولونو کې خو ځینې دي چې د دنیا په شاهکارونو کې حساب دی، لکه هغه ناولونه چې ډاکټر صاحب بهان ژباړلي دي، ځینو نورو ملګرو ژباړلي. نو داسې ناولونو نه ژباړل زه فکر کوم چې دا به د درېغو د افسوس ځای وي چې ولې نه لرو موږ داسې په خپلو ژبو کې. بهرحال زه فکر کوم هر څوک چې یو ناول ولې او ډېر خوند ورنه اخلي، باید دغه خوند خپلو نورو هم ژبو باندې هم ولوروي.
مننه ډاکټر صاحب. غوباړی ما هم لوستی ده، غواړم له تاسو نه واورم چې څنګه مو دلچسپي پیدا شوه چې باید غوباړی وژباړی. دا هم د دنیا په شاهکار آثارو کې شمار ده او که څنګه؟
دا ناول ما تقریبا 40 کاله مخکې لوستی و، او په هماغه وخت کې چې مې لوستی و دومره اثر را باندې کړی و چې په هماغه ورځ خو مې ډیر ورته وژړل. حتی د شپې ډوډۍ مې مونه خوړه، ځکه چې دغه د ناول پای دغومره ځورونکی درد لري چې سړی باندې ډیر اثر کوي.
نو جالبه ده ډاکټر صاحب، تاسو هم د دې شي یادونه وکړه او ډیرو دوستانو چې لوستی ده همدا خبره کوي چې موږ کله چې ناول پای ته رسو سلګۍ مو وهلې.
د کره کتونکو په باور کامیابه تراژدي، البته د دې په باور د دنیا اکثریت کامیاب داستانی آثار یا ډرامې چې دي هغه تراژیدي دي. په دې خاطر چې په تراژیدي کې اتل بالاخره له ماتې سره مخ کیږي. په هر برخه کې چې دوی غواړي مبارزه وکړي هغه خپل هدف ته نه رسیږي او بد رقم ماتې کوي، او دغه ماته سړی دردوي. خو په عین حال کې دوی وایي چې دا ګټور دی. ګټور په دې دی چې انسان دې ته هڅیږي چې که هغه په دې شي کې ناکام شو زه به کامیابیږم، زه به هڅه کوم. یعنې دا د انسان د مبارزې د جاري ساتلو دپاره یو ضروري شی دی. که انسان خپله ماته او د نورو ماته هغسې ومني چې یعنی د هرې هڅې انجام ناکامي ده، بیا خو نو پرمختګ نشي کولی. که هغسې وای نو نن به انسان دغومره چې اوس پر طبیعت لاسبری دی دغه لاسبری به یې نه شوی پیدا کولی. نو د تراژیدي آثارو کمال هم دا دی چې سره له دې چې سړی ځوروي مونتا مبارزې ته یې هڅوي او د ده روحیه پیاوړي کوي.
چا ډاکټر صاحب ما دې په خبرو کې مداخله وکړه، د ژړا مې یاده کړه. ناول ټول څو مخه دی او په څومره وخت کې مو وژباړه؟ ولې مو وژباړه؟
ځواب یې دا دی چې دغه ناول چې دغه عمره په ما باندې اثر کړی و، دغومره خوند یې را کړی و، غوښتل مې چې دغه خوند پر نورو هم ولوروم، نور پښتانه هم په دې خوند کې راسره شریک شي. او دا د دنیا له مهمو آثارو څخه دی. لیکوال اتل لیلیان وینچ نومیږي، دا انګریزه ده، برټانوی ده، د ایرلند البته. او دا پخپل مبارزه وا او د دې ناول محتوا چې د دې کې یو څوک دی چې آرتور نومیږي دا هغه وخت کې اوسېږي چې ایټالیا د اتریش مستعمره ده او دوی بیا د ایټالیا د آزادولو لپاره یو ګوند جوړوي او مبارزه کوي او ډېرې لوړې ژورې تیروي نو دغسې ناول په څو لحاظه اهمیت لري یو دا چې په مهمو نړیوالو آثارو کې شمېرل کېږي ډېرو ژبو ته ژباړل شوی دی یوازې په شوروي اتحاد کې د هغه وخت په شوروي اتحاد کې 2.5 میلیونه نسخې پلورل شوي وي او په مختلفو هیوادونو کې پر دې ناول فلمونه جوړ شوي دي د بلې خوانه دغه ناول زه فکر کوم چې نور کمالونه لري د کرکټر کښنې یا کرکټرایزیشن له لحاظه ډېر کامیاب ناول دی هغه بدلونونه چې د کرکټر په کړوړو کې راځي د هغه له اروایي حالت سره ډېر سمون لري او همدارنګه په دې ناول کې د مکالمې یا د ډیالوګونو داسې تخنیک شته چې په ما په نورو ناولونو کې نه و لیدلی نو دغه څه و چې ناول یې راته مهم ښکاره کړو ژباړلو ته مې نیت وکړ دوه کاله مخکې ژباړه بشپړه شوې وه البته داسې مسلسل کار مې ورباندې نه و کړی یو وخت مې شروع کړ تر یو ځایه پورې ورسېم بیا په نورو کارونو اخته شوم دا رانه پاتې شو بیا مې شروع کړ بیا تر یو وخته خو دا درېیم ځل نو مینې ټول تل ممکن دوه کاله مې کار ورباندې کړی وي مونتا مسلسل نه داسې په وقفو
څو مخه ناول دی
پښتو ژباړه یې په 280 مخونو کې
دیوانی وقت چه پا مجموع که پا ده جبارو بانده کی اگه داده چه فرزنده لاغه اصلی کمی جبی چه دالی کلسوه ده وربانده لیگه نه جبارل کی لدوامی و درامی جبی نه ده را جبارل کی تاسو چه کل جبارو لده سرم اگه اصلا نسخه داده چه ده پا کمی جبی چه لکلسوه اگه ما مرسره وقت ده کمونه
ما البته سنځه په دې کې دا په خو خوده غ سنځه ډیره و چې موږ ته د لمړی لاس منابع چندانې په اسانه نه پیدا کیدل نو معمولا زموږ بړون کو به یا د فارسی نه یا د اردو نه پښتو ته اثر راج بړل ما هم د اثر په فارسی کې لوستایو او ژباړه مې فارسی نه شروع کړه خو د ژباړې په وخت کې مې په ځینو ځایونو داسې شک وکړ چې ممکن دلته ژباړن تېروتی وي داسې حدس مې وه چې ممکن داسې نه وي خبره به بل رنګه وي بیا مې چې پسې پلټنه وکړه په نت کې مې د دې ناول انګریزي متن پیدا کړ بیا نو د ناول سره تر پایه پورې مې له انګریزي متن سره مقایسه کړ او هغو ځایونو کې چې فارسي ژباړن تېروتی و هغه تېروتنې مې اصلاح کړې نو داسې ویلی شم چې نسبتا بهتره ژباړی ده
په موضوع د ناول هم یو څه راته وغږېږې که څه هم دا اکثره وخت څوک چې ناول یا لیکي یا ژباړې هغه قصه یې چاته نه کوي وایي بیا یې خلک نه لولي خو په هر حال یو څه راته ووایاستئ چې موضوع د دې څه ده او څنګه پیلیږي او څنګه پای ته رسیږي
البته زه دې سره موافق نه یم چې سړی د د خپل یا د بل چا د اثر محتوی یا وغه قصه چاته وکي او داسې وانګیري چې خلک چې دا قصه واوري خو بیا یې نه لولي سړی ناول په دې خاطر لولي چې له هرې جملې خوند واخلي له ډیالوګونو یې خوند واخلي له جزئیاتو یې خوند واخلي داسې نه ده چې یوازې هغه کلي عمومي پېښې او د ناول انجام ورته مهم وي او هغه خوند چې بیا په لوستلو کې وي په نور شیانو کې نه په هر حال دا ناول داسې دی چې یو هلک دی چې آرتور نومیږي په پوهنتون کې فلسفه لولي او بیا کله چې په درسونو کې ځینې ستونزې ورته پیدا کیږي هلته د یوې مدرسې د عیسویانو د مدرسې د کتابتون مدیر چې دی هغه ورسره مرسته کوي او دوی ډیر پر یو بل ګران دي او دی نه پوهیږي چې موږ ولې دومره سره ګران یو خو دی خو فکر کوي چې بس همدغه سړی دی چې پر ما مهربان دی ما سره مرسته کوي په دې خاطر ورسره مینه کوي خو بالاخره بیا یو وخت کې ورته پته لګیږي چې دغه کشیش یا پادری چې دی د پلار دی چې البته د دې دغه نامشرو زیدي نو د امنغه چې په دغه پدری باندې حساب کوي باور لري نورو باندې حساب کوي او کله چې بیا د پاغون کې شاملېږي چې مبارزه کوي د ایتالیا د آزادولو لپاره دغه راز یو بل کشش ته وایي او هغه کشش بیا جاسوس وي دغه راز افشا کوي او دای نیول کیږي او د چنیول کی نو حالتم د ستوتیا جوړی گور باندې ډیره بده ورځې په زندان کې تیرې سره له دې چې د یوې شتمنې او معتبرې کورنۍ دی لغه چې راوځي په د باندې د تورې تا خیانت کړی دی تا ملګری افشا کړی دی او دښمن ته د پلاس ور کړی دی نو د دې په څنګ کې دا خبره مور سره افشا کیږي چې هغه کشیش پلار دی چې له مور سره یې نامشروع روابط لرل او مور یې مړه ده دې وخت کې نو دغه ستونزې دی نه شي زغملی بیا کورنۍ ته داسې ښیي چې زه په سیند کې ځان ډوبوم دغسې یو یادښت یو لیک ورته پرېږدي او خپله ځي جنوبي امریکا ته بیا نو ډېر کلونه وروسته تقریبا دولس دیارلس کاله وروسته بیرته راځي او چې بیرته راځي نو دلته حالات بدل شوي دي د ګوند غړي ډېر شوي دي فعالیت یې زیات شوی دی او دی بیا نو البته د ده په څېره کې دومره بدلون راغلی د هلته یې دومره سختۍ ګاللې دي چې هېڅ د پېژندلو نه دی نور هغه پخواني ملګري بیخي پېژني نه دی بیا نو دلته راځي دغه مبارزه شروع کوي پرمخ ځي 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 او بالاخره یو ځای کې چې غواړي وسلوال قیام وکي پاڅون وکي دغه وخت کې همدغه کشیش چې د ده پلار دی دی مخې ته درېږي هغه چې مخې ته درېږي دی نو هغه احساسات پرې غالبېږي او تومانچه ایسته اچوي او نیول کېږي او بالاخره په زندان کې ډېرې شکنجې ګالي او ملګري غواړي چې دی راوتښتوي له زندان څخه خو نه بریالي کېږي او بالاخره دی بیا هماغه پلار ته یا کشیش ته ځان ور معرفي کوي وایي چې زه هماغه سړی یم او دغه کشیش چې دی اوس د هماغه ښار هغه لوی روحاني دی چې واک او صلاحیت یې زیات دی هغه کولی شي چې دی آزاد کړي او دی ورته وایي چې دوې لارې دي یا به دوی پرېږدي چې ما ادموي او یا به ما د زوی په حیث مني ټولو ته به م وایي چې دی مې زوی دی او ما سره به ځې ته به م په دې مبارزه کې راسره ګډېږي او په پلار باندې هماغه د خپل مسیحیت احساسات غالب دي نو هغه دا کار نه شي کولی بالاخره دی اعدامېږي
په دې ناول کې یو شی چې جالب دی هغه دا دی چې دغه د دې کشش دا زوی چې ده د مرکزي اتل چې ده یا مرکزي کس چې ده د کرکټر چې ده دی پاینې الک چې له خپله پلار سره مینه لري کرکه مور نه کوي او دغه په پیل کې تاسو وویل چې د کرکټرایزیشن په حساب باندې دا ډېر جالب ناول ده په دې سره کې مناظر څه ده ډاکټر صاحب دا یو عجیب حالت نه
بالکل عجیب حالت دی یوازې دا نه بلکې د دې ناول اتل چې ده جیمون نومیږي هغه د آرتور د وړکتوب ملګری ده او بیا وروسته ور باندې مینهږي خو کله چې دی بیا له غستونزو او له هغه جنجالو څخه وروسته جنوبي امریکا نه راځي او څوک یې نه پېژني د جیما سره هم دغسې روابط لري هم ورسره مینه لري هم نه غواړي چې ځان ورته معرفي کړي هغه ټول عمر ځورېږي چې آرتور زما د لاسه مړ شو زما په وجه هغه وځورېده او د مرګ په خاطر هر وخت پښیمانی کوي خو دی یو رقم غواړي چې هغه وځوري په همدې باندې چې پرېږده چې ما مړ وګڼي او وځوریږي او مینه هم ورسره لري او دغسې د پلار سره دغه واقعې پلار چې کشیش دی هم ورسره ډېره مینه لري دومره مینه لري چې حتی هغه چې کله د تومانچې مخې ته یې راځي دی نو خپل احساسات نشي کنټرولولی یعنی دومره مینه پرې غالبه کیږي چې د پلوې لاس ځان د دښمن لاس ته اچي په دې خاطر چې د پلارې مخې ته ولاړ دی او د اور باندې داز نه کوي او په عین وخت کې ورنه کرکه لري چې ولې ماته دوکه راکړم ولې وغولولم ولې د دومره عمر تیرستلای وم نو دغه ششته او دا در و په هنه له نظر د چ توجیه کیږي چې فروید وایي چې کله کله د غریزه یو د بل ځای نیسی کله مینه د کرکه ځای نیسی کله کرکه د مینه ځای نیسی او کله کله امکان لري چې په ان وخت کې دواړه د غسی په سړی کې موجود وي او روان وي په همدې خاطر دغه څه چې په دې کرکټر کې په دې آرتور کې لیدل کیږي زه فکر کوم چې منطق ته او ارواپوهنې ته ډیر برابر دی
او بل د خو ناولونو یو کمال دا ده چې هغه د تلوسې د ایجاد لپاره ځینې تخنیکونه چې دی لري او کاروي لوغونه سړی ډیره زیاته استفاده کولی سي دغه کرکه چې دی له دې دوو کرکټرانو سره لري دا په خپله د تلوسې په ایجاد کې ډیر زیات کومک کوي او سړی دې ته مجبوروي چې بل اخره به څه کیږي زموږ اکثره وخت دغه تخنیکونه چې دي دا ډیر عام سوي دي ډیر معمول دي نو زما خو نظر دا ده چې په دې باندې دې دا څوک چې ناولونه لیکي په دغه تخنیکونو دې یو یو څه کار وکړي لکه دا چې دا دا یو عجیب شی و زما لپاره جالب ډیره مننه ډاکټر صاحب
مهرباني
کوم دا
آزادي راډیو مجله له آزادي راډیو څخه اوري
وګما سټوډیو تر غلي وای دا ځل می د خاپیرک نقل راوړی دی خاپیرک په دې نقل کې ستوري سپوري غالي خو ډیر نور کسان شغوري راځي ورته وګ پښو
خو خيار خاپیرک ډیره زمانہ په خوا په تیرو هیرو وختونو کې په هغه وخت کې چې انسانانو او حیواناتو له یو بل سره خبرې کولې او د یو بل په ژبه پوهېدل یو ډېر زورور پاچا اوسېده د پاچاهۍ د دنیا په بل سر کې وه د دې دومره زورور و چې په انسانانو سربېره یې پر حیواناتو او مرغانو هم امر چلېده په دې پاچاهۍ کې له یو کس پرته نور ټول خوشاله وو او دا یو کس د پاچا میرمن وه د پاچا د ماڼیو شاوخوا ته په ځنګلونو کې به مرغان د خوشحالۍ سندرې ویلې او په ملکی باندې د دوی سندرې خینه لګیدې یو ورځ ملکی پاچا ته وویل د مرغانو چغار او یو ځایي شور ماشور ډیره په عذاب کړی یم غواړم دوی ټول راوغواړي او د ټولو مخو کې ورغوڅې کړي چې بیا یې شور وانورم پاچا ورته وویل سمه ده دا کار به په څو ورځو کې وشي د پاچا او ملکی خبرې د ماڼۍ د بام تر چجالان دې زوړند خاپیرک چې د ملکی د کوټې په خوا کې وو واورېدې خاپیرک لزانه سره وویل دا خو ډیره بده شو چې اوس به دې پیښې مخه څنګه نیول کیږي په سبا یې پاچا ټولو جارچیانو ته وویل چې د پاچاهۍ په هر کوټ کې دې جار ووهي چې پاچا امر کړی دی چې ټول مرغان باید په دریم ماسپخین د پاچا قصر ته خامخا ورشي خاپیرک د پاچا امر واورید او ډیر خپه شو خو څرنګه چې ډیر اوخیار وو نو د دې په ځای چې اندېښنو کې لاهوشي په فکر کولو او د لار په موندلو بوخت شو په دریم ماسپخین چې ټول مرغان د پاچا ماڼۍ ته ورغلل خاپیرک پکې نه وو خاپیرک په څلورمه ورځ دربار ته ورغی پاچا ورته په قهر وویل ټول مرغان له امر سره سم پرون ماسپخین ته رسیدلی او زما د خبرو انتظار باسي خو ته جناب نن راځې دا ولې خاپیرک ورته وویل سید دا خو ټول وزګار خیل دي نه یې کار شته نه روزګار او زه خو صاحب ډیر کارونه لرم اول دا د نرو ښځو د برابرۍ کار زما دی چې تر یو بل یې شمیر وانه وړي او بل دا کار هم زما دی چې مرګ تر اندازې زیات نشي پاچا حیران شو ویل ما خود دا رنګه کار په اړه هیڅ وخت هیڅ نه وو اوریدلی دا راته وویا دا څنګه کوي خاپیرک وویل دا لا څه کوي چې د شپې او ورځې د برابر ساتلو کار هم زما په غاړه دی پاچا لا حیران شو او خپل پوښتنه یې تکرار کړه څنګه دا کارونه څنګه کوي خاپیرک ځواب ورکړ چې شپې لنډیږي د سحر یوه پیڅکه غوڅوم او چې ورځې اوږدیږي د ماښام یوه پیڅکه بیتی کوم او په دې ډول په ورځو او شپو کې برابر راغلم. دغه راز خلک نه غواړي چې ژر ومري، خو زه د ژوبلو کسانو وژلو ته د پلمې جوړولو په وسیله کوشش کوم چې د مرګ او تولد ترمنځ تعادل او تناسب وساتم. کله کله داسې وي چې تر ښځو د نارینهو شمیر زیات شي او دغه وخت نارینه د ښځې هرې خبرې ته بلې بلې وایي. دغه سې نارینه چې د ښځې هره خبره په پټو سترګو مني، زه یې په ښځه بدلوم. څو په دې ډول د ښځو او نارینهو د شمیر ترمنځ برابرۍ راشي او بې انصافي ونشي. پاچا د ښاپیرک د خبرې په مطلب سم پوه شو، خو په ځان یې رانه وړه. پاچا ځان ته سخت په غوسه شو چې د ملکې غوښتنه یې په پټو سترګو ومنله، او ټول مارغان یې د دې لپاره ماڼۍ ته ور وغوښتل چې وروسته بیا مخوکې ورنه غوڅې کړي. پاچا ته ویره هم ور پیدا شوه چې حسینه ښاپیرک یې په ښځه بدل کړي. پاچا له ځانه سره وویل، زه ښه پاچا نه یم، ځکه ښه پاچا وایي د ملکې خبره به مې په پټو سترګو نه منلی. ما ډېره بې ځایه غوښتنه منلې ده. نو مارغان یې ور وغوښتل او ورته ویې ویل، بنیادمان په دې نه پوهیږي چې په مارغانو باندې څنګه قانون تطبیق کړي او څنګه جزا ورکړي. په همدې خاطر ما فیصله کړې ده چې ګوګوشتو ستاسې پاچا وټاکم. تاسې مې ماڼۍ ته د دې لپاره راغوښتي یاست چې ستاسې ټولو مخې ته ګوګوشتو او د هغه وزیر ملا چرګک ته ووایم چې په هوښیارۍ به حکومت کوئ، په عدل او انصاف به چلیږئ او پر عیات باندې به ظلم نه کوئ. اوس نو تاسې ټول کولای شئ چې خپل کورونو ته ستانه شئ. پاچا ښاپیرک ته په زړه کې په قهر وو، او د هغه نافرمانی یې له ذهنه نه وتله چې ټول مارغان د هغه حضور ته په درېیمه حاضر شول او دی په څلورمه ورغی. پاچا د خپل تاو د سړولو او د خپل زور د ښودلو لپاره تر لکۍ لاندې سپکه لغته ورکړه، رخصت یې کړ.
ځوان انځورګر الیاس احمد شیرزی له شاوخوا 200 کلونو راهیسې انځورګری کوي، او تر اوسه یې تر 200 ډیر انځورونه کښلي دي. نوموړی وایي، زه نظامي انځورګر یم، پر سترو دیوالونو د سرتیرو انځورونه جوړوم. له ښاغلي شیرزی سره مې مرکه کړې ده. دی راته وایي چې داسې انځورونه څنګه جوړوي، په لویو او سترو انځورونو څو ورځې کار کوي. شیرزی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. تاسو ویل چې نظامي نقاشي است، په څه دلیل نظامي نقاشي؟ نقاشان خو نو ټول عام یارت کوي.
او دا خبره ده، خو زه دغه سبک چې ده اکثرا نظامي ده، چې د ما هدف د نقاشۍ هم دا ده چې امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړم. نو په دې اساس اکثریت د 90% د ما نقاشۍ چې دي ټول نظامي دي. نو او ما د کوماندو د قلوردون هم دغه لقب ګټلی دی،
نظامي نقاش. شاشه شیرزای صاحب، څومره موده کې نقاشي کوي؟
12 کلونه ډیر کې.
شیرزای صاحب، مسلکی مو کوم ځای لوسته ده که هم د شوقي کار کوي؟
نه، زه چیرته مې نقاشي یا رسامي چیرته لوسته نه ده، همداسې خپل هم زده کړې ده، ځکه علاقه مې ورسره ډېره. بیا چې کله انټرنیټ سره مې واصل شوم، نو د یوټیوب او د ګوګل نه مې ځینې ځینې د سابقه او دغه مې راځه کړل، نو هغه نه پیش لرم، داسې کوم خاص استاد نه لرم.
او تاسو ما چې لیدلې دي معمولا په دیوالونو باندې نقاشي کوي، تر اوسه څومره داسې نقاشي کړې دي؟
مجموع آثار مې شاید 200 هم ډېر وي، خو دا هغه دیوالونو شاید حدود 40 آثار ولرم، ځکه ډېر لوی دي.
داسې انځورونه چې تاسو په دیوالونو باندې ایستلي دا په کومو کومو موقعیتونو کې دي؟ د ښار فرزان
اکثرا نه دي، کوماندو په قلوردو کې دي، ځکه هغه هلته د کانکریټي او دیوالونو چې د امنیتي هغه هلته ډېر موجود و، ما دا اجازه یې هم اخیستې وه. نو ځینې بیا په فوارې او کې پښتونستان ور کې دي، یو څو آثار په زموږ خپل کوڅه کې دي، چارې خنبر کې، او ځینې په چارایي برکې کې دي. داسې موقعیت
دا په پښتونستان ور کې دي. دا څه ډول یو انځور ده؟
پښتونستان ور کې نور انځورونه هم دي، فقط هغه یو انځور چې وایي لیکل دي قهرمان شهر مان، دی کوماندو یو سرتیری دی، په هغه کې ما کار کړی دی.
ښه، دغه انځور مو په څو ساعتونو کې جوړ کړو؟
هغه څو ورځې کارو، تقریبا دوی درې ورځې وختل.
یوازې کار کوي که نور دوستانو می در سره؟
اکثرا د پانتون ملګری می را سره وي، دوه تنه یا یو تن، یا که هغه مصروف وي نو بیا یوازې کار کوم.
تاسو نورې نقاشۍ هم لرئ چې په کاغذ یا په تکو باندې مو کار کړي؟
او د کانواس په تختو لرم او په ډبره کې لرم، نو په کاغذ باندې هم لرم.
معمولا ستاسو خو همدغه نظامي تیری دی، نظامی وسایل دی، نظامی تجهیزات دی، په دې باندې کار کوی؟
بله.
علاوه له دینه مو کارونه څه دي نور؟
علاوه له دینه په سلس خط باندې ځینې مثلا آیاتونه د قرآن چې دي، یا نمونه د خدای جل جلاله چې دي هغه لیکمه، یا هم مثلا د کور د یا د دفتر د ډیکوریشن لپاره ځینې نقاشۍ د ګلانو چې دي هغه جوړوم.
شیرزای صاحب، څنګه مو له نظامی انځورونو سره مینه پیدا شوه؟ دلیل یې څه ده؟ ولې یوازې نظامی وسایل او تجهیزات او څیرې او نظامیان انځوروي؟
دلیل دا و چې کله زما پلار خپله ملي اردو کې و، نو ما به چې هر کله هغه په نظامي دریشۍ کې لیدلو زما به ډېره علاقه پیدا کېدله، د دې سره علاقه مې زیاتېدله ورځ په ورځ چې زه هم باید یوه ورځ نظامي واوسم. بیا نو تقدیر و هغه لس کاله مخکې په یوه انتحاري حمله کې شهید شو، نو مامام هم چې نظامي و هغه هم ورسره شهید شو. نو د روحن په ما باندې ډېر تاثیر وکړو. بیا هم د ما تصمیم و چې زه باید وصل شم د نظامي سره، د نظامي مسلک ووایم. خو البته نصیب به مې نه و، نو داسې شرایط راغله چې زه باید انجینري ووایم. ما انجینري ولوستله، بیا مې هم دغه هغه خپله رابطه مې د نظامي سره قطع نه کړه. د نقاشۍ د لارې نه مې ارتباطات د نظامیانو سره اوس هم شته دي، او همغه ځایونه کې نظامي نقاشۍ وباسم، او هدف مې دا ده تر څو وکولی شم یو مثبت ګام د زموږ د وطن د ساتونکو په ملاتړ کې ولرم.
معمولا هغه سوژې چې کار ورباندې کوي دا څه؟
معمولا مثلا ځینې داسې حالتونه وي چې عسکر دغه ورتیا د سرتیری ښیي، یا مثلا سرتیری چې یو ځای فتح کوي هغه صحنې دي چې بیرغ نصب کړی وي په هغه ځای باندې چې فتح شي، یا ځینې وخت هم داسې چې یو سرتیری زخمي وي د بل یې د جنګ په صحنه کې نه پرېږدي، ځان سره یې اخلي، هغه یو مینه د دوو همسنګرانو تر منځ کوي. یو بل بعضې وخت داسې سوژې وي چې مثلا د ارتباطات د ملکي خلکو د نظامیانو سره چې دوی څومره د دوی ملاتړي دي، په دې مورد کې نقاشۍ دي.
خو دا کار شیوه مو څنګه ده؟ څه شي نه استفاده کوي په نقاشیو کې؟ رنگ وي نور؟
اکثرا زه د پلاستیکي رنگ او رنگ کار اخلم. بیا ځینې ځایو کې مثلا سایه پردازی ورکوم، هغه کې روغنی سپری دي، سپری کاروم. نو دا رنگ او برس و نقاشی نور څه نه
ده. کومه شیوه چې تاسو کار ور باندې کوي دا په افغانستان کې ډیره عامه نه ده، نوې ده؟ څه فکر کوئ چې نوی کار او نوی یو طرز ده څومره خلک خوښوي؟ خلکو د توجه وړ دي نه دي؟
هو، خلکو د توجه وړ دي، ځکه زه چې کله په فیسبوک د خپلې یو نقاشۍ هغه چې خلاصه شي یو تصویر یې پوست کړم، نو بیا د خلکو د لایکونو او د کومنټونو نه ماته معلومیږي چې خلک څومره علاقه لري. واقعا ما ډېر تشویقوي، بخصوص هغه نظامیان چې په مغه ساحه کې وي، په مغه قطعه کې چې وي، هغه راته هر سرتیری رانه مننه کوي، افسر رانه مننه کوي، ډېر خوشحاله کېږي په دې باندې چې زه دا کار دوی ته کوم.
شیرزای صاحب، دا کارونه چې تاسو کوئ تقریبا تاسو ویل چې د 200 په شاوخوا کې اثر لري، او د دې یوه برخه داسې ده چې په دیوالونو باندې کار سوی ده، دا خو ډېر مصارف هم لري. نو مصارف یې څوک درکوي؟ خپله یې له خپله جیبه پرې کوي؟
کله چې ما اول د نظامي بخش سره شروع وکړل، کماندو سره، نو حوال مصارف ټول ما په ځان واخیستل، ځکه هغوی ما ته وویل چې موږ په نظامي بخش کې هیڅ داسې تخصیص نه لرو چې تا ته د نقاشۍ په مورد کې تا ته پیسې را واخلو، او د شي سره موږ نابلده یو. بیا ما د خپل جیب د پیسو نه دوی ته نمونې په شکل دوه درې نقاشۍ وکړل، بیا چې هغه خوښې کړې، بیا امور عامه دې ته تخصیص را واخیست د وزارت نه، نو بیا هرې نقاشۍ ته دوی رنګ او وسایل او ټول شیان دوی راته راخیستل.
صرف هغه رنګ او وسایل درکوي، نور څه خزامت ته نه درکوي؟
نه.
معمولا دیو چه پام دی برخه که مسلکی زده کلو تا ضرورتی چه سرای باید وکی؟ خوستاسو اثر چه ما وقتل تخنیکی لحاظه، لفنی لحاظه، در انگونو پا حساب تقریبا بش پڑا اثر دی، خاصه نمگرتی ها نوا پکی. پا دی برخه که تزده کلو چه نیت نلره؟
والا نیتی لرم چه لار شما دا سم پا خطو گوه هم، خو امکاناتی نره تا برا برگی.
د خپل آثار او د فروش په ارتباط مم کله څه فکر کړی دی چې باید خپل آثار خرڅ کړي؟
او زه دینې دا نقاشۍ چې هغه د ډیکوریشن لپاره چې جوړوم د دفترونو د کورونو، دا بیا یوه پاڼه لرم فیسبوک کې الیاس احمد آرتس په نامه، په دې کې پوسټ کوم، بیا هلته ورسره لیکم چې د خرڅلاو لپاره، د خرڅولو لپاره. بیا هغه څوک چې علاقمند دی هغه راته کومنټ کوي، نور یې په باندې خرڅوم.
کله مو د خپلو آثارو نندارتونونه هم جوړ کړي دي کوم؟ نه دي کړي،
نه نندارتون مې نه ده جوړ کړی، خو تصمیم لرم چې دغه راتلونکي څو میاشتو کې یو نندارتون جوړ کړم. خو بیا په دې مورد کې داسې آنلاین نندارتونونه یعنې مې جوړ کړي دي چې مثلا یو لنډ مستند فلم و چې ناټو جوړ کړو، راته هغه هم دغه د یوې نقاشۍ د آغاز نه تر ختمه پورې هغه جوړ کړو، چې هغه یې بیا پوستم کړو. دغه طریقه مو کړی دی، تر اوسه هم داسې دایر کړی نه دی ورته.
په دې برخه کې مو ډیر کلونه اوسو چې کار کوي، لاسته راوړنې څه دي؟
او کله چې زه کوماندو فرقې ته لاړم چې اوس قلوردو شوه، نو ما چې څو نقاشۍ وویستلې، نو ما ته د قلوردو قومندان تورن جنرال بسم الله وزیري تقدیرنامه راکړه، او زه د افغانستان د لومړني نظامي نقاش په حیث او وینم اولم. بیا یو کال وروسته د برترینان 95 په عنوان باندې یوه جشنواره د ځوانانو جوړه شوه، چې په هغه کې شل تنه ځوانان د برتر افغانستان راټول شوي وو، د هر بخش نه وو. بیا د برترین نقاش سال 1395 په حیث هغه تقدیرنامه ما واخیسته.
او مبارک دي
تاسو.
دلته له انځورګرانو سره ارتباط لري؟ د چا آثار ګوره؟ د چا نقاشي مو ډیر خوښي؟
نه، افغانستان کې زه ارتباط نه لرم، خارج کې بخش نظامي ده، مګر نظامي نقاشانو سره کار لرم، چې یو کارولینا ماګریګور ده په استرالیا کې ده، او یو بل نقاش ده نظامي ده په کانادا کې ده، هغه دوه سره ارتباط لرم. نو په دې طرح باندې ورسره کار کوم، اکثرا ورسره شیر کوم چې د دې نظریات څه دي په دې مورد کې. بیا واقعا هغه هم ډیره خوشاله شو راوي، راته ویل چې دا ډېر ښه کار ده چې ته په افغانستان کې کوي، او هغه وسایل نه چې دې کار اخیستو هماغه تقریبا ما هم کار ترې اخیستو، چې شیوې د سکیچ کولو چې هغه یو شی ورسره.
دغه طرحې مو ټولې خپلې دي که عکاسي کوي د عکاسي له مخې، او یا بل څوک درته کوي؟
دا مختلف دي، ځینې د فیسبوک نه اخلم، ځینې لایف هماغه سرتیری ساحې ته بیایم او په کمره باندې عکس اخلم، بیا ایډیټ کوم دغه طریقه، او ځینې مې بعضې ملګري راته پیشنهاد کوي چې دغه سی و طرحه جوړ کړه، دغه روی جوړوم.
کور مدان، ډیره مننه.
مننه کوم تاسو نه. مننه،
خدای مو بریالی.
رادیوي مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
زموږ اکثر سندرغاړي د شیرونو په انتخاب کې دقت نه کوي، دوی هغو شیرونو ته لا هم لومړیتوب ورکوي چې ډیر ساده لیکل شوي وي، هر څوک پرې پوه شي او حافظې ته یې وسپاري. خو په هغو ټولنو کې چې فرهنګي سطح یې ښه ده، سندرغاړي خپلو سندرو ته تر ټولو اوچته شاعري انتخابوي، او په دې ډول د خلکو ذوقونه پالي او روزي یې. ښه موسیقي او ښه دکلمه شعر ته روبه خلی شي. د کلمه مې د سنا سیلی تر شعر پورې یاده کړه. سیلی هم ښه شعر لیکي او هم ښه د کلمه کوي. تاسو را بولم د دې ځوان شاعرې په غږ د دې د یو غزل اورېدلو ته.
د لونګین لمنځه سپینې روپۍ ماتوم، ستا د خبرو تنده تل په سپوږمۍ ماتوم. دا د آشنا خوخه ده، نصیحت نه منم زه. دا آشنا خوخه ده، نصیحت نه منم زه. دا چې په دوو طرفو زلفې کوڅې ماتوم. او مور می ظالمه خدایا، منګی می نه راکوي. مور می ظالمه خدایا، منګی می نه راکوي. زه د زرګر په بانا د سرو نتکۍ ماتوم. انتظار ستړی کړمه، زړګۍ می بار نه کوي. انتظار سړی کړم زړګی می بار نه کوي غوسه په چای مزه تیر د کېګدی ماتوم. او چادر پتلو کې آشنا لځانه متاوه چادر پتلو کې آشنا لځانه متاوه تلو کې دی ګوره مزه تند سیلی ماتوم او تلو کې دی ګوره مزه تند سیلی ماتوم.
کتابتون په دې برخه کې د نویو او پخوانیو چاپ شویو کتابونو په اړه معلومات اورئ.
د نن په کتابتون کې د دانش خپرندوی ټولنې تخنیکي مرستیال سپین سهار راته وایي چې په دې وروستو کې کوم نوي کتابونه چاپ کړي دي.
په دې وروستیو کې چاپ شوی شعری ټولګي دي د سړی پرنګ نه سړی کیږي د عمر دراز مروت شپږمه شعری ټولګه ده. اے فایو سایز ده په بک پیپر باندې په ښه کیفیت چاپ شوی ده او مخونه هم یو سل او دوه دېرش مخه دی. د راشد خټک شعری ټولګه څو ژونده مزل چاپ شوی اے فایو سایز ده مجلد ده په بک پیپر چاپ شوی خپرندوی دانش خپرندوی ټولنه ده او مخونه هم یو سل او شپږتیا دي. بل د ذبیح الله احساس شعری ټولګه چاپ شوی ده دا هم مجلد دی په بک پیپر چاپ شوی دی سایز اے فایو دی ز او هغه نومیږي او مخونه هم یو سل اتویش مخه دی. غوباړی ناول چاپ شوی دی لیکوال اتل لیلیان ویوینی چ دی ژباړنی ډاکټر محب زغم دی. کتاب اے فایو سایز دی ښه کیفیت چاپ شوی دی کاغذ بک پیپر دی او مخونه هم دو سو اتیا دی. بل کتاب ډیورنډ بیلابیل لیکنې دی د ذبیح الله احساس خپرندوی هم بلخ ادبی خوځښت دی او سایز اے فایو دی په سپین کاغذ چاپ شوی دی او مخونه هم یو سل او شل دی. د مخکښو څیرو د بری راز خوله پټه کړه او لاسونه پرانیزده همدا د ژوند د بری طلایي کلي ده. لیکوال آیت الله جعفر سبحانی دی او ژباړن اسماعیل لاروی دی خپرندوی دانش خپرندوی ټولنه ده. اے فایو سایز دی کتاب مخونه یو سل دولس دی په سپین کاغذ په عالی کیفیت باندې چاپ شوی دی.
جوان تات سو کی چی گولی اور دے جوان تات سو کی چی گولی اور دے جوان تات سو کی چی گولی اور دے دخپل نکاو دبا پا پر کنی دخپل نکاو دبا پا پر کنی جی ہے تیرا کی چی خلوان پرات جی دم
تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږي. د ایمیل آدرس مې azadiweb@rferl.org.
بے وسا تدبیر چارے سپیاوار تقدی د قسمت ستورو مختوا نموسلوا میں بخار